افغانستان و جان. خبرهای افغانستان از جمیله ظریف میشنوید.
افغانستان کې میش د حساب ځواکونه وای چې په کاپیسا ولایت کې نن دوه سرتیری په ډزو وژل شوي دي. د کورنۍ چارو وزارت وای چې د هلمند په چاودنه کې د محلي پولیسو لس سرتیری وژل شوي او یو بلې ټپي شوی دی. او د سمنګان سیمه ایز امنیتي مسؤلین وای چې نن په دې ولایت کې د امنیتي چارو مسؤلیتونه له بهرنیو ځواکونو څخه افغان ځواکونو ته سپارل کېږي. د خبرونو تفصیل. په افغانستان کې میش د حساب ځواکونه وای چې په کاپیسا ولایت کې نن دوه سرتیری په ډزو وژل شوی دي. د دغو ځواکونو لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې دا سرتیری د یو داسې کس لخوا په ډزو وژل شوی چې د ملي اردو یونیفورم یې په تن و. د دغو ځواکونو په وینا د پیښې په اړه تحقیقات روان دي. د یو بل خبر له مخې افغان امنیتي ځواکونو په دغه ولایت کې د وسلوالو مخالفینو د نیولو لپاره عملیات پیل کړي دي. د کاپیسا امنیه قومندان شاقه ازادي راډیو ته وویل چې د عملیاتو په پایله کې تر اوسه درې تنه وسلوال مخالفین نیولې دي. د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د هلمند په چاودنه کې د محلي پولیسو لس سرتیری وژل شوی او یو بل ټپي شوی دی. دا چاودنه نن په یو لس نیمو بجو په د هلمند په نادالی ولسوالۍ کې د محلي پولیسو په یو رنجر موټر شوی دی. په دې اړه نور جزئیات نه دي خبر شوی. او د سمنګان سیمه ایز امنیتي مسؤلین وایي چې نن په دې ولایت کې د امنیتي چارو مسؤلیتونه له بهرنیو ځواکونو څخه افغان ځواکونو ته وسپارل شول. د سمنګان د امنیه قومندان جنرال عبدالخلیل اندرابي ازادي راډیو ته وویل چې خلکو له دوی سره ژمنه کړې چې د امنیت په ټینګښت کې به له افغان امنیتي ځواکونو سره هر راز مرسته وکړي. د امنیتي چارو د لیکت په دویم پړاو کې سمنګان تر پروان او دایکندي وروسته دریم ولایت دی چې امنیتي چارې افغان امنیتي ځواکونو ته سپارل کېږي. د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال د کمیسیون چارواکي وایي چې له مهالویش سره سم به دا پروسه په څلورو نورو ولایتونو او ګڼ شمېر لویو ښارونو او ولسوالیو کې هم په راتلونکي کې عملي شي. دا و تر دې مهاله کورني خبرونه. بهرني خبرونه عصمت سروان وړاندې کوي.
د امریکا دفاع وزارت وویل چې د هرمز تنګي په اوږدو کې به هیڅ راز خنډ ونه زغمي. له دې لارې د منځني ختیځ د هیوادونو تیل نړیوالو بازارونو ته وړل کیږي. د امریکا د پنځم سمندري ځواک ویندوی وویل چې د متحدو ایالاتونو سمندري قوه په سیمه کې قوي حضور لري چې نړیوالې ټولنې ته دا حیاتي لار وساتي. امریکا د خبرداري یوه ورځ وروسته له دې ورکړل چې د ایران مرستیال ولسمشر محمد رضا رحیمی وویل که د ایران د تیلو پر خلاف نوي بندیزونه ولګول شول دا هیواد به پرې نږدې چې یو څاڅکی تیل له هرمز تنګي څخه تیر شي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د ایران پر مرکزي بانک د نویو بندیزونو د لګولو لپاره د یوې نوې لایحې د لاسلیک کولو تیاری نیسي. که دا لایحه تصویب شه د ایران د اسلامي جمهوریت عواید به خورا کم شي. د ترکیې جنگي الوتکو نن د دغه هیواد په جنوب ختیځ کې د عراق پولو ته نږدې پر کورد میشته سیمه په بمباری کې لږ تر لږه دیرش تنه ووژل. د سیرنیک ولایت چې بمباری پکې شوې یو مقام ارتن ایریس وویل په اورتاسو کلی کې لږ تر لږه د یولس تنو مړي پیژندل شوي دي. د سیرنیک ولایت ښاروال فهیمی یامان هم وویل چې یولس تنه وژل شوي او درې سوځېدلي دي. د سیمې امنیتي مقاماتو بمباري تایید کړه خو د تلفاتو د شمېر او د حملې د علت په اړه له څه ویلو ډډه وکړه. د قزاقستان لوی څارنوال نن اعلان وکړ چې د هغو پولیسو پر ضد یې جنایي دوسیه پرانیستې چې د روانې میاشتې په لومړیو کې په ژنه اوزین ښار کې پر اعتراض کوونکو ډزې کړې وې. د لوی څارنوال دفتر په یوه خبر پاڼه کې وویل پلټنه روانه ده چې څرګنده شي آیا پولیسو پر مظاهرهچانو د ډزو په مهال له خپلو اختیاراتو د باندې اقدام کړی او که نه دی. په دې پیښه کې لږ تر لږه پنځلس تنه ووژل شول او په هغه ویډیو کې چې د ژنه اوزین د اوسیدونکو له لوري په انټرنیټ کې خپره شوې پولیس شي چې ډزې کوي او مظاهرهچان تښتي. د شمالي کوریا په لسګونو زرو خلکو د خپل مړ شوي مشر کیم جونګ ال په یاد په جوړو شویو مراسمو کې برخه واخیسته. په دې مراسمو کې چې د پایتخت پیونګ یانګ په مرکزي چاو کې د شاوخوا یو لک تنو په ګډون جوړ شول جګپړو دولتي چارواکو او پوځي مقاماتو ګډون وکړ. ویرکون که چه اکثرو تور کوتون آغوستی و پچاو که دخپل مشر پیاد پتخوله ولارول. د روسیې فضایي ادارې وویل چې د امریکا مخابراتي سیستم لپاره یې شپږ سپوږمکۍ فضا ته وتوغولې. انټرفاکس خبري آژانس د روسکوموس فضایي ادارې په قول وویل چې دا سپوږمکۍ په قزاقستان کې د بالکونور له فضایي تاسیساتو فضا ته ولېږل شوې. تر دې څو ورځې مخکې له دې تاسیساتو د روسیې توغول شوې مخابراتي سپوږمکۍ چې 50 میلیونه یورو یې ارزښت درلود ولوېده. او د میانمار په یو ستر ښار ینګون کې په چاودنه کې نن لږ تر لږه 12 تنه ووژل شول او تر اتیا زیات نور ټپیان دي. رویټرز خبري آژانس د پولیسو په حواله وایي د چاودنې علت تر اوسه پورې څرګند نه دی، خو راپورونه وایي چې چاودنه یوه ګودام ته نږدې شوې ده. عیني شاهدانو ویلي چې د څو پرله پسې چاودنو ږغونه اورېدل شوي دي. ویل کېږي چې په سیمه کې د اطفایې کارکوونکي د اور وژلو هلې ځلې کوي.
آزادی پتسپوکی
در امواج آزادی
شنونده عزیز، شما را به ساعت دوم برنامه در امواج آزادی از رادیو آزادی خوش آمدید. مهم در برنامه ما قادر حبیب و جان آقا الکوزی با شما هستیم و در این برنامه درباره تازه ترین تلاش ها برای برقراری صلح در افغانستان و گفتگو با مخالفین مسلح دولت افغانستان بحث میکنیم. با اساس گزارش ها مذاکرات با طالبان به یک نقطه حساس رسیده و امی سوال هم مورد بحث قرار میتیم که آیا واقعا این گفتگوها به یک نقطه حساس رسیده یا خیر. در ساعت اول در دقایق پایانی تعداد از شنوندهای ما زنگ زدن و تماس هایی گرفتن و سوال هایی را هم مطرح کردن که به سوال های شما هم در ادامه برنامه پاسخ میگیم. مهمان های ما هستند انجینیر محمد یوسف پشتون، مشاور رئیس جمهور، حامد کرزی، محمد اسحاق اتمر، کارشناس مسائل سیاسی، رنا ترین، عضو مشران و جرگه افغانستان و در ادامه برنامه یک عضو شورای عالی صلح افغانستان هم در تماس تلفنی خواهد داشتیم و شماره استدیوی رادیو آزادی را هم براتون در ادامه برنامه میگیم.
تشکر محترم حبیب صاحب. لکه څنګه چې تاسو ویل به وروسته او حلزلو په ارتباط چې د سولې په ټینګښت کې به څومره اغیز ولري په دې ارتباط خبرې کوو. د خبرونې په لومړۍ برخه کې په مختلفو اړخونو خبرې وشولې. د طالبانو سره د سولې د خبرو په خطر کې راغوی د پاره د دفتر او د دوی د پوځي توان او په دې ارتباط باندې به تر ازو اتمر صاحب ته په موقع ورکړو. اتمر صاحب، تاسو خپل نظر وړاندې کړئ چې دغه د لومړۍ برخې خبرونې او ځینې دوستانو ټلیفونونه هم کړي وو چې سعیدي صاحب لږ انتقادي خبرې وکړي. لاغول دولت خبر نه دی په دې مسایلو باندې، مګر دولت خو مجبور دی چې په ځینو حالاتو کې مسایل وچړي یا ځان غلی کړي یا وروسته بیا خپل نظر څرګند کړي. او حالات چون ډیر زیات د افغانستان پیچلي دي، دغسې کله یو نظر وي او کله بل نظر وي. مهرباني وکړئ صاحب، غواړو له تاسو نه واورو.
صاحب، تاسو وګورئ د سولې پروسې تقریبا دوه کاله کېږي چې شروع شو. البته د ابتکار کمنګور توې د امریکایانو د آلمانانو د خوانه وو. اولانه ملاقات چې دوی دلودل د ملا سلام ضعیف او همدغه سې د سید طیب آقا او د امریکا د نماینده او د آلمان د نماینده دوی په میونیخ کې په تیر کال 2010 کې تقریبا د نومبر په 28 کې هلته دوی خپل مذاکرات پیل کړل. دویم لړۍ په 15 د جنوري او همدغه سې په د جولای په میاشت کې په دوها قطر کې وو چې بیا هم ګراسمن د امریکا نماینده همدغه سې د طالبانو د خوانه ملا عبدالسلام ضعیف او د آلمان او همدغه سې د قطر د بهرنیو چارو وزیر په دې ملاقاتونو کې برخه درلودله. طالبان یا مخالفین دې ته ډېر ارزومند دي چې دوی په قطر کې یو دفتر سیاسی ولري، یا غسی دفتر لري چې ارتباطي دفتر. که څه هم افغانستان مخکې په دې باندې ډیر خوشاله نه و چې دوی په قطر کې دوی لپاره دفتر ورکړي، ځکه ځینې ملاحظات د افغانستان دولت په دې برخه کې درلودل. افغانستان وړاندیز کړی و چې که دغه دفتر په ترکیه کې یا په سعودي عربستان کې نو د افغانستان د تایید وړ به وي او هر نوع مذاکرات باید د افغانستان د دولت تر نظر لاندې تر سره شي، یعنی د افغانستان د
مرسته
کې برخوالي. خو دغه تیر مذاکرات د دوه پړاوه تیر شول، په دې کې د افغانستان دولت حضور نه درلود، په دې سبب چې د افغانستان دولت خپل سفیر خالد ذکریا د قطر راوغوښته د معلومات خاطر ګوري چې دا مذاکرات څنګه تر سره شوي او په کومو ټکو باندې دوی توافق کړی او څنګه دا مذاکرات مخته تللي دي. د بل خوانه طالبان لکه چې مخکې ما ویلی، قطر د دوی دپاره ډېر دلخوا د پزړه پورې دی، ځکه چې په قطر کې دوی ځینې هغه کسان هغه شیخان چې دوی ډېر پیسې لري د عربو هیوادونو نه او هلته میش دي، دوی ته کیدای شي چې مرستې ورسوي. یعنی دوی کولی شي چې د قطر کې مخصوص هغه کسان چې هغوی د مفکورې له نظره سلفیان دي، سلفیانو تاسو پوهېږئ چې طالبان سره ډېر خواخوږي لري، او دوی کولی شي چې په قطر کې هغه مرستې هم ترلاسه کړي. یعنی کله چې طالبانو سعودي عربستان یا مثلا ترکیه ونه غوښتل او دوی ټینګار کوو چې قطر دوها کې به دوی خپل دفتر پرانیزي، نو یو علت هم همدغه چې دوی کولی شي په ازاده توګه، یو خلته د الجزیرې تلویزیون دی چې دا ډېر قوي شبکه ده د نشراتي د تلویزیون چې ټول نړۍ هغه ته لاسرسی لري، نو دوی غواړي چې دغه دوها نه داسې استفاده وکړي هم مادي کومکونه د نړیوالو څخه مقصد د عرب شیخان څخه ترلاسه کړي، او د بل خوانه دغه مطبوعاتو میډیا چې ډېر قوي دی.
تشکر
خبر رسنۍ سلامت استفاده وکړي. اتمر صاحب امیال قاضی محمد امین وقات عضو شورای عالی صلح را هم در تماس تلفنی با خود داریم. آقای وقات شما را خوش آمدید میگم برنامه ما. سلامت باشین که وقتتون در اختیار ما گذاشتین. و سوال اول که میخوایم با شما در میان بگذاریم، همه گفتگوهایی که گفته میشه در قطر جریان داشته و خواست تقاضا برای ایجاد نمایندگی و یا تلاش ها برای، البته تقاضا نبوده، تلاش ها برای ایجاد یک دفتر برای طالبا، برای گفتگو برای طالبا که حکومت افغانستان هم میگه از ایجاد دفتر حمایت میکنه، میخوایم که نظر شما را یک ذره واضح و صریح بشنویم که در کدام مرحله قرار داره تلاش ها.
بله، به اعتبار صلح باید بگویم که تا هنوز بعد از شهادت جناب استاد رئیس جدید شورای عالی صلح تا هنوز تعیین نشده و خیلی ارکارها و پالیسیها و انعکاسشان و موقف گیری مربوط به می باشه که رئیس شورای عالی صلح تعیین شوه و نه دستمکار شوه. باز هم ما به ارتباط آزاد میدانیم که سابقا که یک سال تحت ریاست و قیادت جناب استاد شورای عالی صلح فعالیت داشتن و اخیرا به مسئولین اجرایی پاکستان و افغانستان هم توافق کردن که در کشورهایشان جریان صلح را اونا حمایت میکنه و حتی رهبری میکنه و به سوی وزرای خارجه و سفره هم صحبت های صورت گرفت. فعلا یه یک خاص بود که یکی در کشورها که قطر هم مناسب دیده می شود یک دفتر برای انجام برای خامه تماس و آغاز تفاهم و مذاکرات باشه. این دفتر خاص منصوب به طالبان که در اختیارشان باشه، اونا سیاست خود را تمثیل کنن نیست، یک دفتر مشترک برای انجام مذاکرات و تفاهم که هم زیر حمایت دولت قطر با نظارت افغانستان و امریکا یا ناتو می باشه که در این جریان کدام خللی به وجود نمیآید و مورد
حمایت قاضی صاحب چه بالا پختون مرکو قاضی صاحب د سیمه مخ کې و اوردون کې هم اعتراض وکړ، ولې د البته سیدی صاحب بخنه وړم هغه ولې چې د افغانستان دولت او البته تاسو چون د دې پروسې یو جزء یاستي او مهم جزء یاستي، هغه ول چې په ډیرو مواردو کې دوی خبر نه دي د خبرو او ترونو د امریکایانو او طالبانو ترمنځ د خبرو، ایا تاسو تر کومه حد پورې د دې طالبانو سره د دې وروستي او جریاناتو کې تاسو په جریان کې یاستي؟ منظور په مجموع کې دولت د افغانستان د خود تاسو چون د سولې کمیسون دغه وظیفه ده او موظف شوی ده په همدې ارتباط، تاسو تر کومه حده د امریکایانو طالبان او د نورو ترمنځ د په دې خبرو کې داخلي یاست؟
تر اوسه متاسفانه مستقیما کم نمائندگی د شورا عالی صلح چې دا جریان نظارت کی یا د دې سر ته رسول کی یا د څه مرحله ته رسول چې درې خواوې طالبان د افغانستان دولت او جامع جهانی پاره باندې توافق وکړي او د هغې سره همکاري وکړي او دغسې مسله من پرای شي چې هغه د تماس تفاهم او مذاکراتو لپاره زبرستدي وشي. مونږ د نماینده په حیث په دې کې حضور فلن نه لرو او ډېرې مسالې چې منعکس شي برادر ګورو چې امریکا ردوي یا کله ګورو هم چې طالبان ردوي. د دې کې معنا دا لري چې دغه مسله کوم ضرورت دی او هغه دا دی چې د افغانستان د دولت ته پیل شي د طالبانو نه او بیروسه د جامع جهانی نمائندگی که ملل متحد په سطح وي که امریکا او ناتو په سطح وي په دې کې حضور پیدا که او دا مسله یو سه جانبه پاکستان هم پکې مونږ شو د اوله چار جانبه په دې کې رضایت هم لري قناعت هم لري او همکاري وعده په جوړ کې په هغه صورت کې دا مسله روشنی راځي او هغه ابهام سره د غوښتنې سره موافق نه یم. موږ غوښتنه داره چې زمینه د تماس او تفاهم برابره شي او بیا وروسته موږ ګورو د چلګیران من سره راځي چې هغه دغه غوښتنې سره همکاري نه کوي بلکې غوښتنې مقابل کې مشکلات ایجادوي. نو متاسفانه دا جریانات په هغه خپل کانال کې او په هغه خپل پالیسي کې چې کوم د دې حالاتو ضرورت دی چې هغه د افغانستان نه پیل شي طالبانو سره او بیا پاکستان او امریکا یا جامع جهانی نمائندگی هم پکې وي سوالات داسې نه دي شوي. خو زموږ غوښتنه دا ده چې همداسې باید وشي، یعنې افغانستان په جریان کې وي، طالبان موافقه آمادګي وښيي، پاکستان هم په دې کې حمایت وکړي او جامع جهانی زمینه سازي وکړي په قطر سره ځانګړي صورت کې به ابهام بنه وي یا مسله.
قاضي صاحب وقت به عنوان سوال آخر چیز را که شما گفتین برعکس از او حال قسمی که گزارش میشه در گزارش ها گفته شده از مقاماتی که نام گرفتن اجد از اونا گفته میشه که خب حالی گفتگوها شروع شده به طور مستقیم بین برخی از مقامات امریکایی و طالبا در این مورد گزارش شده، شما این همین روند چطور ارجابی میکنید برای آغاز گفتگوهای جدی با مخالفین مسلح دولت؟
آغاز گفتگوها خو با مخالفین مسلح که ارزوس و سالها اضافه زک شدی تمثیل شده منعکس شده و ریاست شورای علیم قربانی همچو یک مدعا شد. ما امیدوار هستیم که طالبا ملت خود را بشناسا و حیثیت و دعا و حیات ملت را ارزش قائل شوا و یک بازی سیاسی زیر دریای خون مدعا نباشه بلکه مدعا چیزی باشه که ملت مسلمان افغانستان مستحق آن است و که او تامین امنیت است و حضور سیاسی و مدنی طالبان، نه حضور فعالیت نظامی. فعالیت نظامی هیچ مجوز نداره و متکی به نیروها و قدرت ها و طالب نیست، متکی به نیروی بیرونی باشه و نه حضور مدنی را پیدا کنه، سیاسی را پیدا کنه و ما امیدوار هستیم که در این زمینه همکار باشه که این مسئولیت دینی شان است و هم خواست مردمی.
بله بسیار زیاد تشکر از شما
قاضی
محمد امین وقات عضو شورای عالی صلح که وقتان در اختیار ما گذاشتن. دوباره با مهمانای رادیو آزادی در استدیو رادیو آزادی در کابل برمیگردیم و میخواییم که نظر اونا را هم بشنویم. پشتون صاحب شما شنیدین از آقای وقات اونا میگن که ما در جریان قرار نداریم، در جریان امی گفتگوهایی که ادعا میشه که با طالبان صورت گرفته در قطر و در مورد امی ایجاد نمایندگی ها و دفتر برای طالبا و گفتگو با طالبا، اینا تا حد میگن خبر دارن که ما و شما خبر داریم، چی میگین سر؟
گپشان بیخی صحیح است. یکی از شکایت های عمده ما و شما کلی هم این می مسئله است. من می دمی اول کوشش کردم که یک طرز العمل یک به اصطلاح ماستر پلان کاری را پیشنهاد کنم که در او از اولین یک پالیسی وسیع و همه جانبه جور کردن از طرف حکومت که من امید دارم که حکومتی را تفصیلا جور کرده باشم و البته مرحله دومش ایست که تایید و اکمال این پالیسی به سطح هم اقشار اجتماعی و مخصوصا افغانایی که از نگاه سیاسی خلاف حکومت می باشند. یعنی اعضابی که بیرون از حکومت ماندن و این وقتی که پالیسی وجود تایید شد، باز برای ما یک چیزی متحدانه دو کار میکنیم. و مسئله سومش میایه که باز تماس و کسب اعتماد طالبای افغان وازدار نمودن آنها از چنگال آیسای اینمی باید دمی مرحله. از خاطر ازی که من فکر میکنم که کل کسایی که یا کل گروه هایی که ما در جنگ هستیم تنها طالبان نیستن، همی طالبایی که ما میگیم ملا مادومه رو گروه ازی ابو اصلاح به طور عموم ما میگیم که شورای کویته در این شکل نیست که ارتباط اوله که طالبان ما شانده همی شورای کویته. شورای کویته هم که البته با هم یک جای شویم و ابو اصلاح نظریات یک دیگه خود قبول کنیم، باز هم مشکل ما حل نیست. دیگه گروپ ها پیدا میشه، دیگه نه دیگه می. اگه ما همه جانبه آماده نباشیم بازم دیگه مشکل حل نمیشه. البته وقتی که ما دیگه را کامیاب شویم و اینمی سبب است که ما نمکنم که آیسای پاکستان اجازه بده که این مرحله کامیاب شود. چرا مجردی که کامیاب شد امو ورقه بسیار مهم آیسای که هر کس هر کاری که میکنه به گردن طالب منداخت او باز فایده دیگه ندارم، مجبور است که باز بگه که بعد از پس دیگه مستم. اینمی مسئله است که باز پالوی ازی باید باز یک دیالوگ یک بحث و مسائل عمده با همسایگاه ما کلشان خاصتاً پاکستان داشته باشیم که بگویم که بیادر ما مجبور هستیم، ما محکوم هستیم که با هم زندگی کنیم در این مرحله. وقتی که زندگی کنیم چرا زندگی آرام نکنیم؟ چرا زندگی با صلح نکنیم؟ چرا زندگی بدون فقر نکنیم؟ در اون صورت هست که ما یک دیگه خود البته کمک کردم و در اینجا چون ما خبر نده خلاصه به و دیزه ای که تر اوس پوری بدبختانه پاکستان اوس هم افغانستان یا کشنی خپل دلاز آله بولی ده واقعا مساوی سلی پا حیث نورت گوری دلتا ده بین مللی قوتو خاصتا ده امریکا قدرت سباید مرش مؤثر استفاده او که داشت سونه که ولی سونه سکال اگه نسم ویلی مؤثر استفاده او که چه خپل زان پا پاکستان بندی رسمن ده همزولی پا
خانم ترین شما چی فکر میکنین چرا افغانستان نتانسته تا هنوز قسمی که آقای یوسف پشتون میگن نتانسته خود به حیث یک کشور مستقل و یا بر پاکستان قناعت خاطر پاکستان حاصل نکرده که بدون مداخله شما ما میتونیم در اینجا زندگی کنیم و ما در کشور مستقل هستیم که بتونیم پالوی هم زندگی کنیم و همواره منتظر اگر پاکستان مداخله کرده یا نکرده در افغانستان همچون یک تصور وجود داشته گویا پاکستان در هر مسئله که میشه حال پاکستان مقصر میدانه و میگن پاکستان مداخله میکنه، در حالی که وضعیت پاکستان هم چندان خوب نیست و افغانستان در یک موقف بسیار خوب قرار داره. 40 کشور جهان در پالیش عملا قرار داره با عسکر خود استازن در پالی افغانستان. شما چطور ارزیابی میکنی مثلا چرا افغانستان نتونسته موقف خود ثابت و روشن بسازه؟
ما د خپل خبرو په پیل کې هم ویل چې امریکا یو لري لسکاله افغانان او د افغان دولت او شاوخوا همسایه ممالک په دې باندې منتظر کښېنولي وه او په دې مصروف کړي وه چې ګواکې د باسازۍ پروګرام دی یا د افغانستان د جوړولو پروګرام دی. خو بیا هم اوس نن موږ په یو داسې شرایطو کې قرار لرو چې له یوې خوا څخه مو اقتصاد ضعیفه دی، له بلې خوا څخه امنیت ورځ تر ورځې په اکثریت ولایاتو کې خرابیږي او مخ په خرابېدو دی، او له بلې خوا څخه هغه ستونزه چې همیشه له یوې خوا څخه ګټه رسولې ده او له یوې خوا څخه زیان، هغه د افغان مهاجرینو شتون دی د افغانستان څخه د باندې چې واقعا د افغانستان لپاره یو په ستونزه باندې نن ورځ بدل سوی دی. کوم چې په میلیونو مهاجرین د افغانستان څخه د باندې ژوند کوي، هلته ماشومان تللی دي، ځوانان سوی دي، اوس پنجری دي او یا هم هلته زیږیدلی دي، او د هغه ځای په طبیعت سره د هغه ځای په آب و هوا په خستلو سره ځان د هغه ځای بولي او داسې فکر نه کوي چې موږ د افغانستان ته یو ورځ ورتګ لرو، بلکې ستونزه لا اوس هم پدې کې پرته ده چې افغانستان د پاکستان سره ډیر نږدې سرحد لري، حتی پاسپورت د افغانانو ضرورت نشته چې هلته ځي او راځي. له یوې خوا څخه که موږ ورته د دوست په نامه وایو هم مجبور یو، او که ورته د یو رقیب په نامه وایو هم مجبور یو، ځکه چې دا له نورو ممالکو یا د نورو هیوادو څخه نږدې یو هیواد دی چې د افغانستان په پوله کې زموږ سره نزدېکت لري، بلکې د نزدېکت سره سره یې همیشه د افغانستان په سیاسي، اقتصادي، اجتماعي مسایلو کې هم ګډون درلودی، او په دې وروستیو کې د دوی مداخله په سیاسي او جنگي چارو کې حتی دې ته رسیدلې ده چې په واضح توګه سره پر افغانستان باندې توغندۍ راغورځوي، او دا د افغانستان د خلکو دپاره، د افغانانو دپاره یو روڼ او ژوندی مثال دی چې څه کېږي دلته او څه روان دي. له بلې خوا څخه هغه بیچاره ولس چې لا تر اوسه پورې هلته په یو سخت مجبوریت کې ژوند کوي او نسي کولای چې خپلو سیمو ته راسي، او یا یې اوس هم د سیمو مشکلات ډیریږي او بیرته هلته کوچ کوي، ضرورت لري د ضرورت پر اساس باندې د حقوقو څخه ناوړه استفاده کیږي. نو ځکه دلته افغانستان هغه کسان چې د لیرو ملکو څخه راغلي دي او غواړي د افغانستان سره کومک وکړي، په دې کې نسي بریالي کېدلی، ولې چې تر څو نږدې همسایه ممالک زموږ سره کومک ونه کړي. نن ورځ افغانستان د پاکستان، ایران، هغه لکه چین او شوروي اتحاد چې مخکې وو، د دې کومکو ته سخت ضرورت لري، ولې چې موږ په پوله کې سره شریک یو، په آب و هوا کې سره شریک یو، او په هر څه هغه څه کې لکه فرهنګي چارې چې دي په اکثریتو هیوادو کې موږ ورسره شراکت لرو. نو ځکه که دوی د افغانانو سره کومک وکړي په دغه صورت کې افغانان کولی شي چې وتوانېږي او که نه نسي کولی.
تشکر. څو ټلیفونونه به واخلو، د اوریدونکو نه به واورو چې دوی څه وایي. مهرباني صاحب، لنډې که پوښتنې وکړي، دا به ډېر ښه وي. مهرباني صاحب.
آقای الکوزای، سلام به شما و آقای حبیب و میهمانان محترم شما.
تشکر اختری صاحب، سلام میشه. مهربانی،
سلامت باشین. طوری که از اخبارها ما شنیدیم، میگم مذاکرات به نقطه حساس خود رسیده، در حالی که سوال از امیجا مطرح میشه که صلح چگونه به وجود میاد، در حالی که دولت افغانستان در صدد ایجاد یک نمایندگی در قطر هستند و از بدبخت طرف دیگه اعلام میشه که مذاکرات به نقطه حساس رسیده. آیا این مذاکرات، طرف مذاکره کی است، با کی ناشیشن و مذاکره کردن، یک موضوعی است. و ما که قذری اوضاع و احوال کنونی میبینیم، خود امریکا به خصوص CIA و ایسای در تلاش ازی هستند که با خشونت و ترس میخواین اهداف خود در افغانستان حاکم بسازند. به این اساس است که ابزاری از مانند طالب اینا را میخواین به عکس یک گروه سیاسی در انظار جامعه جهانی و به خصوص به افغانستان معرفی بکنند تا حکومت مشارکتی به وجود بیاید. از طرف دیگر ما پیشنهادی داشتیم که افغانستان پیشنهادی داره که یک دولت مشروعی است، باید قانون اساسی افغانستان اینا بپذیرد. اینجا سوال مطرح میشه از آقای پشتون که شما من عیس نماینده دولت، اینا وقتی که نمایندگی خود در قطر میگیرن، آیا مشروعیت دولت افغانستان زیر سوال میره و یا خیر بر ازی که ما قانون اساسی داریم و یک تعداد از اینا در اینجا که امکار هستن؟ خیلی
محترم، در این مورد آقای وقادمی لحظات قبل صحبت کردم، گفتن که به این مفهوم نیست که با اونا، به طالبا مشروعیت سیاسی داده شود یا با اونا یک رسمیت، به رسمیت شناخته شود. این به این منظور است که در اوج یک نقطه باشه بر مذاکرات که هر سه جانب یا هر چهار جانب یا هر پنج، هر جوانب درگیر در اوج جمع شون و صحبت کنن. تشکر اختری صاحب. بازم اگر آقای پشتون در مورد صحبتایتون تبصره داشتن، صحبت خواهد کردن، بفرمایید صاحب. رادیو آزادی صحبت کنه.
سلام علیکم.
علیکم.
مهربانی صاحب.
علیکم تا د پرګرام ملمنو تا د پرګرام اوریدونکو سلامونه او احترامات. ډاکټر احمد زید له برنه خبر.
وعليكم احمد زید صاحب، سلام شه مهرباني.
ډیر مهرباني. له کوزي صاحب اول تا خبره د جرنالیست یا مسلمان او با وطن جرنالیست حیث ډیر قبول او د قدر وړ خبرې دي.
سلامات
شه. چا په زړه کې وي هغه ته دې سر نه وکړي.
مهرباني.
نظر اخلي.
مهرباني.
محترم ملا عمر صاحب امیر المؤمنین، اغه دا غسی ډیره د دلې نن لري لکه دا خو چې څنګه وو ویل کیدا یو کشره تبکره یا کم خلک ګوره خبره یې زده ګ مختصره راځي خو خیر دا به اخلاص کوم. نن د افغانستان اچا په قضایا وی کاجان خپل د کابل او د ټول افغانستان په پختي طالبان خلاصي بل عمر د شخصره کمانډان لري او دا چې د میټاپل بيخي نه لري چې هغه خپل دغه د بي اجازه څخه کار وکړي. خپل مناسب دا شی نه خو خي چې هغه د چاوي نتیجه کوي. نن زه تاسو خپل وګورئ چې تاسو د میډیا له لوري او چې دونه سیاولس کاله کېږي چې تاسو ما نور ته مزال باندې حکم ده هغه تر ځای خپل نفي لري کولی یو والی ده
بل
یو جمهور یو رئیس صلاحیت لري. نن د سولې خبرو ته بیرته راځو. سوله په یو ځای په افغانستان کې په یو رقم سره سوله کېدلی شي چې هغه سوله حقیقتي او صحیح سوله وي او ټول افغانستان ته د منلو وي چې خارجي قواوې ووځي افغانستان کې مجاهدینو ته او طالبانو ته او افغانانو ته یو ځای دا زمینه متحده شي چې هغه د ټولو افغانانو د زړه
دفتر خلاص فکر کوي دا د سولې په ټینګښت کې مرسته وکړي یعنی واقعي سولې په افغانستان کې ټینګه شي په لنډ ستاسو نظر ورو مهرباني
مسلمان طالب دی خواخی دی صفت وہ خبر ادھر تک آ خبر ہے ساجی خانہ بھی اور محترم امیر المومنین کے خپل دخل بھی اور معافی بھی
قبلا داشتین در مورد ازی که طالبا به گروه های مختلف یعنی گروه های مختلف هستن که به زیر نام طالب فعالیت میکنن یا طالبا به گروه های مختلف تقسیم شدن. یک دلیلش هم کارشناسا ایره میارن که ملا عمر در اعلامیه در عید از در اعلامیه خود از در عید از طالبا خواست که دیگه افراد ملکی را هدف قرار ندن. اما همه روزه بازم دیده میشه که در انفجارهای مختلف در نقاط مختلف افغانستان افراد ملکی کشته میشن و مسئولیت چه طالبا گرفتن اکثرا. میبینیم که شنونده دیگر هم روی خط داریم فکر میکنیم تماس اینا را میگیریم. بفرمایید. بله صحبت کنید صاحب.
بله صاحب. بله خبری اوکی.
سلام.
مهربانی اوکی صاحب.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهربانی رو رضا.
بله متاسفانه
خراب دی روزانه زیاده بدل کا او تلفون ډیر ګډوډ دی یو بل تلفون واخلو. ښه نو تقریبا تلفونونه به یو څو دقیقې متوقف شي. پښتون صاحب مهرباني وکړئ د محمدي صاحب د خبرو په ارتباط او هغه بل ورور هم پوښتنه کړې وه د اختري صاحب هم تاسو تاسنه مهرباني صاحب
احمد حسین تشکر. اول باید دغه وامل ته برور ویل چې ته دغه د دولت نماینده یې. زه د دولت نماینده نه یم لیکن عضو یم د دولت نماینده. باید مسولیت خورا ډیر لوړ دی او هغه صلاحیت ماته چا نه دی راکړی. په هر صورت مسئله د ویلو د افتلی صاحب چې ویل چې آیا د مسئله حرف زن با طالبا به سطح شورا د بعضی از امکان داره یا شده ما زباید ته وایم په فارسی بو وایم چې نه
شي
هو مسئله حرف زدن با طالبا به سطح شورا و بعضا از طریق تماس مستقیم با رقیبای سیاسی دولت یا به اسلام که شما میگین مخالفین دولت بحث شده به سطح رئیس جمهور و پایین‌تر از او و یک نظر عمومی را جمع کرده بالاخره به این مرحله رسیدن. اما چیزی که من تشویش دارم این است که یک ماستر پلان اساسی کاری جور نشده که چطور با قدم به قدم پیش برن تا مرحله نهایی برسن. و البته این ماستر پلان جور کردنش باید به کمک خود مردم باشه.
پشتون صاحب شما همین موضوع را چندین بار مطرح کردین. میخواییم دمیجا نظرتان را کوتاه بشنیم. چرا حکومت افغانستان، چرا دولت افغانستان نتانسته اما تو یک استراتیجی داشته باشه در برخورد با همه مسائل، نه تنها برخورد با مسئله صلح، مسئله بازسازی، مسئله صلح، مسئله سیاسی که افغانستان 10 سال بعد از لحاظ سیاسی در کجا باشه، چرا ندارم چون همچین استراتژی بخصوص در قسمت صلح؟ بفرمایید.
ای به طور کلی در هر مسئله یک فکری عامه میخواه، فکری وسیع میخواه، همه جانبه میخواه تا که یک پلان وسیع تر جور شوه. یک مسئله مثلا یک کسی نمیتونه که از 5 متر مربع شوهای دور خود اضافه ببینه، او با چیز مختصر جور کرده میتونه. یک کس دیگه باز میتونه 100 کیلومتر مربع را ببینه، او وسیع تر یک چیز جور میکنه. این یک مسئله است. البته ضعف دید است، ضعف دید سیاسی، ضعف دید علمی است. این باید ما کل ما قبول کنیم این مسئله را. این یک مسئله است. مسئله دومش که ما نتونستیم که پیش ببریم تا اون مرحله، ما تنها گپ از این نمیزنیم که یک ماستر پلان یک چند تا وزیر بشینه جور کنه و خلاص، یا یک کس چند نفر مثلا کمیسیون صلح جور کنه و کافی است. نه، وقتی کمیسیون صلح اور خود دولت جور کرده، دولت بر حال جور کرده، حکومت جور کرده، این باید با همه اقشار مردم، حتی مخصوصا رهبرای مخالف سیاسی دولت باید که از اونا در مابین گذاشته شوه، نظریات از اون داخل شوه، اونا متحد عملیت شوه. و مخصوصا یک نقطه رو من میگم، گوشزد میکنم که افغانا هرچی که اختلاف داشته باشه، در صورتی که مشوره کنی پیشش بری، من مطمئن استم که همکاری زیادتر میکنه. چرا افغانا مشوره را یک قسم حیثیت سیاسی و حیثیت اجتماعی خود میبینه. اگه مشوره نکنی، یا کسی که اگه افغانی که در یک مسئله 100% موافقم باشه، اگه مشوره نکنی شاید مخالفت شود. دیگه اینمی مسئله مشوره تکمیل نشد. اگه تکمیل میشد این مشکلات نمی بود.
تشکر ات مرسته بروستا وقت ورگو بیا سیدی سیب لکه چی پلاین که لرو میرابانی سیدی سیب سویل ستاسی پاتی و میرابانی و گیسیب.
تشکر. سول یک ضرورت است، یک ضرورت ملی است، افغانی است. بنابراین با یک طرح ملی که دو تمام جناهای که در افغانستان حضور دارند به نحوی در طرح و اجرای اون شریک باشند، و این طرح ملی را یک حکومت ملی جور کرده میتونند. این حکومت موجود حکومت ملی نیست، یک حکومت تنظیمی است. یک کسایی که رهبرای تنظیم بوده، اینا جزی چهارم قوای کشور هستند، قوای مقننه، اجراییه و چی قضاییه، و قوای چهارم ازی هم رهبرای جهادی. اینا هر روز میشینن یک طرح را میتینن و طرح را میتینن که دو منافع از اونا باشه، نه منافع ملت.
به نظر شما کیا باشن سید؟ به نظر شما کی بشینن بحث کنن؟ آقای سیدی به نظر شما کیا بشینن بحث کنن؟ و
مثلا قطر بگم با درد میکنم.
بفهم.
ببینین، من گفتم که ملت افغانستان یک 4-5 نفر به نام رهبرای تنظیمات گروگان گرفتن و 10-20 سال میشه به سر این ملت اینا حکومت میکنن با مطابق منافع خود. اختلاس از طرف زینای قدرت گرفتن، از طرف زینای مقرری، از طرف زینای شما بشنوین. آقای کرنی وزی که ملت شو تلویزیون اعلان میکنه که رهبرار خواسته بود مذاکره کن. در صورت گپی ازی که من از قطر میگم، آقای علی کوزه این گپ بسیار دقیق بشنوه و آقای پشتونم سرش فکر کنه. مدت 10 سال از حکومت آقای کرنی میگذره، قطر در افغانستان نمایندگی سیاسی نداره، نه سفارت نه قنسولگری. چون من یک وقتی دیپلمات بودم، آقای پشتون اطور میفهمن گپمن. قطر وقتی که نمایندگی طالبان رو ایجاد میکنه، نظر به حقوق بین الدول و قانون دیپلماسی میتونه این دفتر به رسمیت بشناسه، به خاطر اینکه دفتری در کابل قطر نداره. از آقای زلمی رسول که دیروز در هرات صحبت میکرد، وزیر خارجه پرسانشه که شما خالد ذکریا سفیر شما بود در قطر، قطر 10 سال میشه به افغانستان سفارت نداشت، کنسولگری نداشت، شازدافیر نداشت، چرا ایره پرسان نکنیم؟ یک حیله دیگری خطرناکی. یک دیگر اینه که من نگفتم، ما در ماه روزه به سفارت انگلیس مهمان بودیم، شب به ما آقای ضعیف امامت داد در ماه روزه افتاری. من حرفای سفیر انگلیس و بین آقای ضعیف و دیگرها رو شنیدم. این پروسه بسیار پروسه کلانیه، باید این پروسه تکمیل شه. طالبایی که به قطر میان، بعد از او در افغانستان در جنوب جبهه تیار شه، جبهه به ضد ایرانی ها باید به جنگ به نام شیعه و سنی و بدن منافع امریکا در اینجا تدبیر شد. امریکا در افغانستان خیلی از منافع خود به هیچ چیز باور نداره. بعد از امریکا به حکومت آقای کرده
بله. این هیچ سیدی سه بله سیدی سه اوز ده خبرو ده موضوع نو نوزو او بخیر
آقای نکوده. من خجالت میکشنم که آقای وقات میگه من هیچی عضو شورای عالی صلح میگه ما خبر نداریم. که خبر نداری نه برای چی کار هستیم که یک رهبر بدور به کشتن داری. مثلا وادیار آمد بیچاره پروفسور استاد ربانی کشته شد، همینجا آقای حکیم مجاهد نماینده طالبان در ملل متحد شسته آقای حبیب نماینده طالبا سفیر در این نشسته بله. که شما خبر ندارین چرا نماشه رو حرام میکنین میکنین شما
بله تشکر تشکر سیدی سیب
سیدی سیب خرید میکنین بازی نیتیم
آخر در موضوع نوز اصلا در بس موضوع داده چه در حلیزل به کم زیده ورسیگی او سولا به چنگ پا افغانستان کتینگه شی در چه چوک خده چوک خنده چرا خم دولت خود امداغ خلق دی در امداغ ملت خلق دی منگ تا پیاد دی چه در زایر شال وقت نمانگ امداغ ویل چه زایر شال خنه دا ورپسې بیا داوود خان پسې خیر الوت چې کړل هغه پسې واخص ورپسې دا خلکان ملکان چې راغلل دام پسې لړه کړل بیا پسې نجیب هغه چې وهلې خلکو ته چې د خدای روی ته وګوري راشه کینې سوله وکړي او دا تنظیمونو ته وزر وزارۍ کولې دنیا ته زارې وکړلې هغه موږ نه منو چې دا کافر دی او مسلمان نه دی پسې دا مجاهدین ورونه راغلل دوی هغه کابل په بل مخ واړه ورپسې بیا طالبان راغلل څه کارونه ونه کړل نو موږ اصلا هیڅوک نه منو نه خپل ځان منو اصلا داسې یو حالت رسېدلی په چا اعتماد نشو کولی او نه په خپل ځان باندې اعتماد کوو نو دمه دې حالت نو باسي په خر اتمر صاحب مهرباني وکي تاسو ته دې سيدي صاحب خبرې مو اوریدلې او دا قصور پچا کې ده په من کې ده په جامع جهاني کې ده دا سيدي چې سيدي صاحب ول چې امریکا خپل منافع لري هر سړی خپل منافع لټي یوازې د افغانانو نه پاکستان نن خپل منافع د پاره په افغانستان کې چې څه د لاس اوري سيګه کوي ایران کوي بل کوي نو دا منګ باید څوک د افغانانو باید څوک یې صاحب مهرباني
مننه تاسو وګورئ چې د افغانستان دولت باید خپل ملی منافع د نړیوالو د سیاستونو قربانی مونږ کی او هغه په معاملې پرې نه دی زه داس فکر کوم چې کومګه یو میکانیزم ولرو د دې مذاکرې لپاره اول خودغه میکانیزم باید خلکو سره شریک شي هغه مدني نهادونه سره شریک شي پارلمان سره شریک شي متخصصینو سره شریک شي د افغانستان ولس سره شریک شي یعنی دغه میکانیزم باید ډیر واضح دغه تکلاره چې د صلح لاره ده دا باید واضح شي ټول افغانانو ته واضح شي موږ په کوم شرایطو چا سره مذاکره کوو او مقابل لوری یعنی د میز هغه لوری معلوم شي چې د کویټې شورا ده د حقانی نتورک ده د حکمتیار ډله ده یا لشکر طیبه او سپاه صحابه او حرکت المجاهدین دغه ډلې دي که موږ هغه خواته وګورو د پاکستان دولت په دې څو کلونو کې په دې ډیر شو څلويختو کلونو کې د دغه تورستانو کوربه ده او دغه تورستان متحد فکر لري هغه ورور چې د هلمند نویل چې دوی د ایدئولوژي د نظر د نظریاتي نظر دوی سره یو دي یعنی زمون په فکر د دوه اول باید بیل شي یعنی طالبان سره کوم طالبان سره چې موږ مذاکره کوو هغه باید د القاعده نه بیل وي د بل خوانه مشترک ټکی باید پیدا شي چې موږ په کوم شان باندې توافق ته رسیدلی شو میز باندې موږ کوم بحث لرودلی شو یعنی په دې معنا کتروسه پورې موږ د طالبانو دوخانه یو خبره او هغه خبره داده چې خبرنی قوتونه د افغانستان څخه ووزی تاسو ولیدل چې د نجیب په وخت کې درې کاله یو خارجي عسكر په افغانستان کې نو دا کسان لاړل ویل ورنسوب سره په مکه کې ولیدل خو د نجیب د دولت سره دوی کې نه ناستیدل په د طالبانو په وخت کې یو بهرانه عسكر په افغانستان کې نو خو لیکن جګړه په افغانستان کې په شدت روان ده د مجاهدینو په وخت کې یو بارنه عسكر په افغانستان کې نو خو جګړه و اوس دا هغه یو 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 بهانه ده زه فکر کوم چې مشترک ټکی مونږ ته پلاس نه راکړي که موږ مخالفین دې ته حاضر شي مونږ وړاندیز لرو مونږ دا هغه لاس راوړل نه چې د افغانستان ولس په دې تیر لاس کولو کې لري او هغه اساسي قانون دی هغه د بشر حقوق دی هغه د ښځو حقوق دی دا زموږ د خوانه یو مشترک ټکی دی که هغوی دا خبره مني راځئ ورته دغه فرصت ورکړو چې راځوی کینو د میز په سر باندې او په دې مشترک ټو هغوی هم اندازې غوښتنې به ولري هغوی به داسې نه وایي چې بهرني قوتونه د ټول وزي دا زموږ لومړی شرط دی او دا هغه شرط دی چې هېڅکله موږ مشترک نوشو اله یعنی مشترک دیگه منګه نوشو بوللغه کله که سیاو مفکوره غوی سره او دغه سیاو مفکوره من سره
تشکر اتمر صاحب یو څو ټلیفونونه به واخلو او دونکو نظر به ورسه میرا بخنه غواړم میرا بخنه په ازادي رادیو ده
بله صحبت کنین
سلام علیکم از پرزر ته ډیر دوام کوي فار خپل سلامون تاسو ته وړاندې
کوم وعلیکم
او غواړم د دفتر د دفتر په اړه کې خپل نظر وایم
مهرباني
مهرباني فیصله مرکړه او بدی نه بولی ولې د څه لپاره د قطر دفتر الکودای څه د څه لپاره د قطر دفتر خلاصېږي ولې تر دغه نه نتورک تر پاکستان د طالبانو لپاره چې د طالبان خبرو ته کېنه وي د خبرو میز ته کېنه وي بل کم ښه پیدا کېږي چې نن ورځ په قطر کې فقط د قطر دفتر د دې لپاره خلاصېږي چې طالبانو ته یو رسمیت ورکړي او هغه خلک په رسمیت وپېژني تر څو هغوی په ازادانه ډول خپل فعالیتونه بوځي او بل دا خبره چې هغه بورور وکړله چې ملا احمد عمر داسې قومندان خود سره نه لري دا خبره هم زه نشته سره منه نو په منطقه کې خود سره قومندانان بېخي ډېر دي خپله ملا احمد عمر نن ورځ د پاکستان سره اسیر دی د پاکستان بې قومندې خبره نه شي کولی تر څو پاکستان هغه ته مشوره ورنه کړي هغه په افغانستان د دولت سره خبرې نه شي کولی خدای صاحب دغه نظر
تشکر صاحب مننه ستاسې نظر یو بل ټلیفون لرو مهرباني شما ازادي راډیو ده
سلام عرض ندارم خدمت شما همچنین خدمت مهمانای برنامه تان
وعلیکم
السلام
من یونس هستم از سویدن شما رو زحمت دادم
خوش آمدید
از یک سوال مختصر داشتم از مهمان برنامه تان بخصوص آقای سعیدی
متاسفانه آقای سعیدی رو در خط نداریم بفرمایید
امیدوارم صدای من رو قطع نکنید
خواهش میکنم بفرمایید
همین قسم که وقتی میبینیم چون همه میگه که مثلا همین پروسسور در نقطه اساس خود رسیده ما تا حالا از هیچ رسانه ای از هیچ منبعی تنوس نشنیدم که تحریک طالبا در این باره مثلا کدام اظهاری خوشبینی کرده باشد یا یک ابراز کرده باشد که ما در این صلح اشتراک میکنیم
بله.
من به نظر ما از مهمانای شما سوال میکنم این خود یک صلح یک طرفه نیست تنوس ما کدام سوال مثبتی از جانب طالبا نشنیدیم و در قدم دوم این خود از یک پروسه ناکام نیست اگر فراموش نکنیم در زمان حکومت دکتر نجیب کاملا آدم اگر کم عمیق‌تر فکر کنه همین جریانی که فعلا جریان داره مثل آدمی پروسه در زمان دکتر نجیب گفت که ما صلح میکنیم با مجاهدین تا همین قسم کم کم دولت تضعیف شد مجاهدین روحیه گرفت و چون وقتی در ارتش فعلی افغانستان ما باور کامل دارم که انگیزه ملی وجود نداره چون اکثرا انگیزه قومیه وقتی انگیزه قومی باشد به طور نمونه ولایتایی که البته ما این صحبت میکنم شما یک تفسیر نکنید که ما قومگرا هستم ما از بابت از این نمیگم که خدای نخواسته ما تفرقه ولایتایی که پشتون نشین هست وقتی از صحبتای اونایی که هست اونا زودتر تحت تاثیر تبلیغات طالبا قرار میگیره که امیر مؤمنین مثلا او شاید ایت برداشت که فرشته از طرف خدا اونا زودتر تسلیم میشه و این خود از باعث جنگ داخلی به نظر شما نمیشه این سوال امیدوارم
تشکر صاحب شما یعنی امیدوارم هستم که تا هنوز مذاکرات به جای نرسیده اما ترسیون صاحب ما فکر میکنم از گپایتان امیره برداشت کردیم تشکر میمونه ما بله یک شنونده دیگرم روی خط است بفرمایید صاحب رادیو آزادی صحبت کنید
بله بله خبری اوکی
سلام علیکم
و علیکم ورور خبری اوکی وقت ما زای کوی زر زر
من نظر برم
بفرمایید
بفرمایید صحبت کنید صاحب
نظر من همین وقتی که طالبا با امریکا که در نقطه اساس مذاکره میکنند آیا این به نظر شما کنان فایده با افغانستان و حکومت افغانستان داره یا نداره؟
تشکر
این نظر مبتونه
سلامت تشکر
یا بل تلفنم یو چو دقیقه محترم منو که لنر زوابون ور که بیابا دست جنبندی لپاره جنبندی لپاره یو چو دقیقه پرشی میرمانی و کیسه
بله خب همین سوال شنونده آخر ما که میگن آیا این مذاکرات بر نفع نفع حکومت افغانستان هم خواهد بود یا ای که امریکا این مذاکرات هم بکنه به خاطر خود میکنه پشتون صاحب چی میگن برش
تشکر بسیار زیاد من به خیلی میگم یک گپ هم تکرار میکنم و دعاوی همی سوال تقریبا که ما برای پروسه صلح آمادگی همه جانبه نداریم
بله
امی بیادر ما که گفت که صلح قطر یک طرفه نیست شما یک سوال عمده را کرد که به خیال سوال بسیار مقبول است اگر یک طرفه هم نباشه حداقل یک پروگرام است که ما آمادگی کامل ملی و بین ملی نداریم و این یک چیزی بسیار واضح است
ما گمان نکنم که بسیار مردم دیسا کتما حمقیده نباشه. یک پروسه به این احمیت صلح را میگم. اگر ما ایتو به آمادگی بریم به سطح افغانستان، به سطح مملکت خود، به سطح ملی، ما یک طرز العمل از خود نداشته باشیم که او دولت و مخالفین سیاسی دولت یک جایی در یک صف استاد باشه، یک مسئله، و باز تا اندازه کافی از همسایه خود گارانتی اقلا بحث نکده باشیم که با کجا میرسیم، باز از به کجا میریم، و بالاخره رفیقای بنمونیم ما در راستش امریکا در این مسئله دخیل نباشم رای ما، و همه مسائل کلش از نگاه عملی کردنش نهایی نشده باشم. من فکر نمی کنم که پروسه قطر با اون همه چیزایی که شنیده میشه مثبت درباره از او، من گمان نکنم که به جای مثبت برسه و به درد ما بخوره.
بله، تشکر
احمد مرسی. در
مختصر
مهربانی در احمد مرسی باغ
از من مختصر جواب
کرد ودان کافی دسه مهربانی احمد مرسی.
د چا پختنه ته وبخی
د دې ورور ویل چې په ملي اردو کې انګیزام نشته دا، او که داسې حالت راشي دا ګډوډي رامنځته کوي. یو جنوب به مثال کسان چې د ملا عمر تر اغیز لاندې دالته به لاړ شي، متلاشي به شي، او شمال به بلې خوا ته. یعنی مقصد داسې یو شیو چې دا به په خلکو کې یو قسم بې اتفاقي رامنځته کوي، او د خلکو تر منځ دغه منظورې د قطر د دفتر او د پروسې نه و. یعنی داسې یو حالت خو به ستاسې په نظر نرمسته کی گزه کدا یو د سولې وړاندیز دی، او یو عملیه ده. دولت خو په خپل ځای ده، ملي پوز ده، پولیس دی، د نړیواله ټولنه ته موجوده ده، په تریلیونو ډالرو هغه مصارف کړی ده، څو بنه ګډوډیږي سه خو یو د سولې عملیه ده. که طالبان پکې شامل شي څه مشکل به شي ده د سولې په عملیه کې، د دې نه مثبت نتیجه راوځي د قطر نه. یعنی دا به د خلکو په خیر، د ولس په خیر نه شي. مېرمن
بالکل زه تاسې فکر کوم چې افغانستان ولس اوس هغهمره سیاسی پوخواله پیدا کړی چې په دغه خبرو باندې خلیږي. تیر دیرش کاله جنگ دا ثابت کړه چې افغانان اوس په ژبه او په قوم او په سمت باندې نه ویلي. زه داسې فکر کوم منتها خبر دا دی چې په قطر کې اوس افغانستان دولت ته دغسې یو پلان پکار دی چې هغه پلان سره د قطر دفتر قطر ته ورشي. یعنی خپل شرایط هلته په میز کې دي چې افغانان دغه شی غواړي. مونږ دغه زمینه باید مخالفینو ته آماده نه کړو چې دوی د قطر دفتر نه په خپل ګټه استفاده وکړي. بل سوال دا دی چې که هر څوک مخالف راځي د قطر دفتر ته د طالبانو د آدرس نه، نو هغوی د کوم ځي نه راځي؟ دا مسله باید واضح شي. هغوی په کوم پاسپورت د کوم هیواد نه د قطر نمایندګي ته راځي؟ دا ډېر مهمه خبره ده چې افغانستان دولت دغه مسله نړیوال سره شریک کړي چې د دوی ساتونکي څوک دي، په دې لسو کلونو کې دوی چیرته ول، او دوی د کوم آدرس او کوم پاسپورت نه دوی قطر مذاکراتو ته راځي. دا خبره د افغانستان د دولت یو حق دی، او دا حق باید نړیوال دیتا ورکی او دیتا احترام کی، او هغه درسونه معلوم کی چې د دوی ساتون کی، د دوی پالون کی، د دوی مرسته کون کی هیوادونه کم هیوادونه و درست ده چې موږ به د قطر مذاکراتو ته افغانان باید یو درست یو خ میکانیزم سره، یو خ پلان سره ورشي، او خپل غوښتنه دي مطرح کی. حتی از داس فکر کوم چې مخکې دې نه چې موږ قطر ته ځو، نو باید خپل هغه استراتیژیک ملګرو سره یو واحد نظر ولرو، هغوی په دې قانع کړو چې زموږ ملي منافع هغوی په پام کې ولري. نه دا چې استاد پیګه چې په 2013 کال کې ښاغلی اوباما بل ځل انتخابات ته ځي، او هغه کله چې په لومړي ځل انتخابات کې دا ویل چې موږ به د عراق جنگ ختمو، موږ به د افغانستان مسله حل کوو، نو دا هغه مراحل دي چې داسې نه شي چې افغانستان بیا یو ځل معاملې ته ورشي او د هغو نړیوال سیاستونو بیا قرباني شي. زما تشویش دا دی چې د افغانستان دولت دی یو 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 میکانیزم د کانفرنس د پارولری، او دغه میکانیزم وړاندیز د نړیوال تم کی، او دغه میکانیزم نه د دفاع کی، او دغه میکانیزم نه خپل لسره شریک کی.
تشکر از خانم ترین هم میخواییم بشنیم، و همچنان قبلا آقای اطمر اشاره داشتن به قانون اساسی افغانستان، آزادی هایی که در قسمت آزادی های فردی و آزادی بیان، آزادی مطبوعات هم اشاره داشتن که از دستاوردهای نظام فعلی بوده، و گفتن که حکومت افغانستان بالای حفظ امی دستاوردهای خود میخواد با تاکید روی حفظ امنیت دستاوردهای خود میخواد که به طرف مذاکره با مخالفین مسلح بره. خانم ترین شما چی فکر میکنین؟ آیا حکومت خود توانست که این دستاوردها را حفظ کنه و با مخالفین مسلح خود به یک صلح هم برسه؟
واقعا چې نن افغانان او د افغانستان دولت په هغه سلور لار کې قرار لري کوم چې یو لارې د سولې خواته او بلې د مخالف طرف د ادرس خواته تللې ده او بل طرف په خپل حفظ د افغانستان دولت او د افغانستان د ملي شورا د افغانستان اساسي قانون او د افغانستان هغه هستی چې نن په ډېر مشکل سره افغانانو جوړه کړې ده د هغه حفظ تللې. نو په دغه صورت کې به زما په نظر باندې دا تر ټولو شوی چې هغه څه چې رئیس جمهور هم مخکې ور باندې ژغېدلې دی او تاکید یې کړی دی چې کاشکې موږ یو ادرس درلودلی چې دغه ادرس د لارې څخه موږ د هغه مرورو کسانو سره یا د هغه کسانو سره چې غودی غواړي چې سولې ته غاړه کښېږي لیکن یو د بل په نظر نه سره پوهیږو چې سره کښېنو د یو داسې ادرس درلودونکي اوسو د یو افغان په صفت. نو زما په نظر باندې دا به ډېره ګټوره وي او پایلې به هم مثبتې وي او کچیری دا د افغانستان د حکومت پر ضد باندې یو بل پروګرام شروع کیږي او د دوی د پاره د ادرس معلومیدل یو بل قوت ودی تور کوي او دا بیا هم د جګړې ادامه باندې بدلیږي د افغانانو ویني یو زل بیا په دې لار کې تویږي. نو فکر کوم چې دا به یو غټه سهو او اشتباه وي چې د قطر حکومت به کوي او امریکا ایالات چې دی اوس په لند سولې په نامه ودی دی با میوالو
انجینر صاحب یو دقه یو نیمه دقه کې جنبندې په شکل ځکه همیشه د افغانستان سیاست هم داسې ګډوډ دی او نړیوال سیاست هم پکې داسې داخل شوی دی او ګډوډ شوی دی او زموږ د عباس هم ګډوډ کیږي. مهرباني وکړئ چې داسې جنبندې په شکل باندې یو دقه یو نیمه مهرباني
تشکر زه بخښنه غواړم د سیاست په کې دا یو کامنت په خپل ربه چې سیاست ګسره ګډوډ دی که سیاست ګډوډ نه بیا خلک په یوه بیا سیاست نه سو په هر صورت ما بیر ته خپل نظر تایست وړاندې کوم خپل وطنوالو ته وړاندې کوم حتی بینالمللي دوستان ته وړاندې کوم چې که واقعا دوی د دې قطر د پروسې څخه یا به طور کلي د سولې د پروسې څخه واقعا یو مثبت شی غواړي چې راووزي نتایج مثبت یې د افغانانو دپاره او د منطقې دپاره او بالاخره د جهاني جامعې دپاره باید اول د دې رهبری واقعا د افغانانو په لاس کې او افغانانو رهبری هغه وخت ماته تثبیت ده چې افغانان ټول په وصف کې ولاړ یعنی حکومت د نور مخالفي سیاسي ډلې هم د ځان سره قناعت ورکړي د ځان سره درولې دی او موږ په صفت سره دوهم مسله دا ده چې یو تفصیلي منظم دید باید ولري پروګرام ولري ستراتیژي ولري چې هغه هم زه تر اوسه خپله نه وینم د دغه دوه شانو په موجودیت کې او د منطقوي او بین المللي دوستانو په شمول د دې سره یو ځای کار کول نو امید شته چې دا یو نتیجې ته ورسیږي ورنه بدبختانه توان سره مخامخ
بله تشکر از شما انجینر محمد یوسف پشتون مشاور رئیس جمهور رامت کرزی محمد عیسی قطمر کارشناس مسائل سیاسی و رنا ترین عضو مشاوران جرگه افغانستان که در بحث امروز ما سهم گرفتین و از تمام شنوندگان رادیو آزادی هم تشکر میکنم
دغر از خاغلی قاضی محمد امین وقاد و محترم احمد سیدی هم امانه کوچ خبرونه کله مونږ سره برخه درلودل او د اوریدونکو لپاره وضاحت ورکړم د مسلو تر بیا حاضر دی پورتاسو په لویو بخون کې خدای سپاره روغ خو خوشاله اوسئ.
سلام و